په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارون وکړ، خو دا ځل د بې وزلۍ په وړاندې او د غرازي غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره د ولسي تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي پروګرام په ټپه درېدلی او د دوی د څو میاشتو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و، چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه دی اخیستی.
په یو تفصیلي راپور کې مو په روان 2021 میلادي کال کې چې ختمېدو ته دوه ورځې پاتې دي، په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا ته کتنه کړې ده.
اول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی.
د غراز د کابل یو شمیر خاریان د انټرنیټي خدماتو له کیفیت او لوړو بیو شکایت کوي.
د انټرنیټ او خبر کول قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي.
د خبرونه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم، په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی خبرونه مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کو اجمل ام د خبرونه چمتو کړی دي.
کابل کې یو شمیر افغان خزو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادېدو وختنه وکړله. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه به د نړۍ د هیوادونو د روغتیایي خدمتونو پر سیستمونو فشار زیات کړي. او په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیسو د دې هیواد په یوې مخکخي دیموکراسي پلوي رسنۍ برید کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، کابل کې یو شمیر افغان خزو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کوله. یوې اعتراض کوونکي مرزیان وری وویل:
افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات،
افغانان تر بل هر وقت زیات له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. خو نړیوال په دې خاموش او بی طرفي اختیار کړی ده. اغوی باید له افغانانو سره هیڅ ډول بشری مرستې دریغ نکړي.
اعتراض کوونکو د طالبانو له حکومت څخه مو غوښتل چې خزو ته د کار زمينه برابر کړي. پرون هم لسکونه خزو په کابل کې لاریون وکړ او د کار روړی او ازادۍ غوښتنه وکړه. طالبانو د پرونی لاریون د خورول لپاره هوایي ډزې کړې وي. د اګست په 15 پر کابل د طالبانو د کنټرول راهیسي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي او همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسي مخه نیولې. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت د رامنځته کړي، بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو فعالیت ته اجازه نه ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی نن ازادې رادیو ته وویل دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوي او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړی وایي اوس د ورځې لخوا د ګڼو هیوادونو سره هوایی تګ راتګ کیږي، خو د نوو رادارونو په نصب او د ترکیه او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایی ډګرونو فعالیت څلور ساعته شي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم وخت کې چې کوم ډول کېدې هماغه سي تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په اوم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پروازه د ورځې ورکېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیې ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي، له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
تور از وړاندې د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی کابل ته ولاړ چې د افغانستان د پنځو هوایی ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرو لا کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکی ټیمونو لید کاتبه دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه او میکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان پرون ویلي روغتونونو ته به د هغه ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسینې نه دي کړي. دا خبرداری له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلې د وایروس دغه بڼې د وایروس د دې بڼې ناروغان خفیفې نښې یا اراز لري. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو د غلطې وی مخکخه دیموکراسي پلوي خبرونه ستان نیوز پر ودانه يرغل کړو د دې رسنې څو وسنی او پخانی کارکونکو نیولې. له دې اقدام وروسته ستان نیوز اعلان کړی چې خپل ټول فعالیتونه یې سملاسي ځنډولي. د هنګ کانګ پولیسو نن وویل چې د ستان نیوز پر دفتر ورغلي او د دې رسنې شتمنۍ کنګل کړي. د پولیسو په وینا د دې رسنې هغه کارکونکو هم نیولې چې دوی د شرپارونکو خبرونو په سرغړاوي تورن کړي. ستان نیوز یو غیر انتفاعي سازمان دی چې په 2014 میلادي کال کې د ولسواکۍ بشري حقوقو او قانون او عدالت د حاکمیت ترویج لپاره رامنځته شو. او د روسیې ستر محکمې په دې هواد کې د بشري حقوقو یو سابق لرونکي سازمان میموریال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړی. دی سازمان ته په روسیې کې ډیر درناوی کیږي. لویدیځ هیوادونو او د بشري حقوقو ډلو د روسیې د ستر محکمې دا اقدام غندلې دي. د بشري حقوقو د دې سازمان د تړلو حکم د محکمې په پرونی غونډه کې وشو. د روسی سرنوالانو د میموریال انټرنیشنل سازمان د روسیې د بهرنیو عناصرو پر لانجمن قانون تورن کړي. ل دې قانون څخه په زیاتیدونکې توګه په روسیې کې د مدني بنسټونو او درسنیو د سپل لپاره کار اخیستل کیږي.
خبرونه مو لازادي رډيو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رډيو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو د ځل لارون کوونکو چې شمېر محدود دی بې وزلۍ په وړاندې او اقتصادي ستونزو په وړاندې خپل غږ اوچت کړ. لارون کوونکو همدارنګ غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتل چې د چارو مسؤلیت د مسلکي او هغو کسانو ته چې ښه کار کولو ته ژمن وي وسپاري. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د کار ډوډۍ او ازادۍ تر شعار لاندې لارون وکړ چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د یو محدود شمېر ښځو لاریون دوی ارک تر څیرمه زنبق څلور لارې کې راټولې شوې او خپلې غوښتنې لري. تر ډېره شعار د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده. لاریون والی وای د ژمی سړې هوا، خراب اقتصادي وضعیت، بے وزلی او لوګي اړیکړي چې سړک تراووزي او خپل غټ پور تکړي. د لاریون یو غډونوال مرزیان وری
افغانان د بل هر وخت په پرتله له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نړۍ باید په دې وضعیت چوپ او بې طرفه پاتې نشي. دوی باید له هیڅ ډول انساني مرستې هم ډډه ونه کړي.
د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د ازادي دوه په وړاندې اونې وړاندې حملاریون شوی وو او طالبانو هم دا غوښتنه په زلونو تکرار کړي. خو د سپینې ماڼۍ ځواب دالې چې دا یو پیچلې موضوع ده او په دې اړه خپلو شریکانو او متحدانو سره خبرې کوي. خو د ښځو په ننني لاریون کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل شول چې خپلو خلکو ته د دندو فرصتونه برابر او بیکاري له منځه یوسي. لاریون کوونکو په حکومت کې د مسلکي او ژمنو کسانو د ګمارنې غږ هم وکړ او تر خوا یې له طالبان وغوښتل چې له نړۍ سره د هیڅ ډول مشروع جوړ جاړي مخالفت نه کوي. کله چې په کابل کې د نننني لاریون ګډونوالو خوځو ته اجازه ورکړل شو چې د ارک تر دروازو ولاړ شي او خپل غک پورته کړي، خو پرون یو شمیر لاریون کوونکو خوځو ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې طالبانو یې د لاریون مخاوني ول. په پرونی لاریون کې خوځو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول، خو طالبانو یې د لاریون د پایتر سوالو لپاره هوایی ډزې هم وکړي. حخوانند کابل په دارالامان کې هم په سلګونه نارینه وو د یو لاریون په ترڅ کې د افغانانو په ټولنیز او بد بشري وضعیت اندېښنه وښوده. لاریون کوونکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغانستان سره داسې چلن ونه کړي چې یو بل ناورین ته زمینه برابره کړي. د لاریون یو برخوال قادر شان سواری
یو مسباته حکومت سره سوالی شي.
لاریون کوونکو د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وکړه چې د خلکو د اساسي حقوقو او انساني کرامت ساتنه وکړي او دا امر دی پټول هیواد کې کوم توپیری چلن پراته خپل ځواکونه عملی کړي. د طالبانو له حکومت مو د خلکو د غوښتنو په اړه ځواب وغوښت، خو ویاندویانو یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د لاریونوالو اعتراض کوونکو په ځپلو د مخکنی جمهوري نظام د پرزیدلي حکومت لومړي مرستیال امرالله صالح نیوکه کړي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د اعتراض ځپل د استعمار یو له پخواني رواني جنګونو، د 40 میلیونه انسانانو شعور ته توهین او د اسلام د مبارک دین له لارښوونو سره مستقیما تضاد کړي. طالبانو حکومت لا تر اوسه د ښاغلي صالح د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویاندویانو ویلي د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او د توپیري چلند مخه نیسي.
و امرته چې په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارون وکړ، خو دا ځلې دی بې وزلۍ په وړاندې او د غراز غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي. په افغانستان کې کله چې طالبان د اګست په 15مه وخت رسیدلی، په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په هدف یو پروګرام چې په تېر حکومت کې د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې عملي کېده، د ملي پیوستون پروګرام و چې 2 کاله مخکې د ولسي تړون یا میثاق شهروندي پروګرام ته نوم بدل شو. د دغه پروګرام په ترڅ کې په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو پروژې عملي کېدې، خو اوس د دې پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي چې دغه پروګرام تړل شوی او د دوی د 2 میاشتې تنخواوې هم نه دي ورکړل شوي. نور په دې رپورټ کې
اکمل عالمزی 20 کلن ځوان دی چې د هندوستان هیواد له پونه پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې د لیسانس سند لري. اکمل 15 کاله کېږي چې د ولسی تړون له ملي پروګرام سره کار کوي، خو وایي له 15 میاشتو را په دې خوا یې معاش نه دی اخیستی، چې دې کار له جدي اقتصادي ستونزو او یو بې برخلیکه حالت سره مخ کړی دی.
د ځوان چارې په اوسنیو حالاتو کې ډېرې سختې شوي دي، خصوصا زه چې د 100 نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و. چې له 13 میاشتو راهیسې ما یې ورپې معاش هم نه دی اخیستی، بل هیڅ مالي مدرک نه لرم او د ټول کور سترګې ماته دي. نو په دغسې حالاتو کې د اوسنی 15 میاشتو د ځوند چارې ما په ډېره سختۍ سره د قرض په ذریعه باندې مخته وړي دي. له دې نه وروسته زه د قرض تمه هم چاله نه لرم. بنان زه ډېر جدي هیله کوم له نړیوال بانک څخه او د اوسني حاکم نظام څخه چې زما په څیر چې یو څو چا ټول عمر په تاثیر کې تیر کړی او د وطن ته ژمن پاتې شوی او د وطن لپاره کار کړی وي، په داسې حالاتو کې پرېښودل دا ډېره نازل مرداره پرېکړه ده.
په جوزجان ولایت کې د ولسی تړون مسؤول انجینیر محمد همایون اجم ازادي رادیو ته وویل که دا پروګرام او تړل شي ډیری پروژې به نیمګړي پاتې شي.
برنامه بر فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و سر معلوم شده
دا پروګرام اوس یو ډول تړل شوی دی تر څو چې سیاسي وضعیت روښانه شي. څرګنده نه ده چې بیا به فعال شي او کنه. لام دی عملی ډیری ستونزې رامنځته کړي او کارکونکو یې معاش نه دی اخیستی، ځینې آن د شپې ورځې ډوډۍ هم نه لري،
حتی بعضې ها به نان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن.
په ورته وخت کې ولسی تړون پروګرام سره د زینو تړون کوونکو شرکتونو مسولین وایي له دې پروګرام سره شاوخوا 15 شرکتونو په بیلابیلو برخو کې قراردادونه کړي او په پروژو یې ډېرې پیسې هم لګولې دي، خو تر اوسه یې دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت خاوند محمد صبور آریا ازادي رادیو ته وویل د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي د ولسی تړون پروګرام پیسې د نړیوال بانک لخوا مالی وزارت ته ورکړل شوې دي، خو د په خبره د شرکتونو او دغه پروګرام کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوې.
موږ په ساحه کې خپل تجهیزات لګل دي او هغه تجهیزات چې په ساحه کې پروت دي څو ورځو کې هغه خرابېږي، خو اوس چې موږ غواړو د وزارت لخوا چې یو هدایت ورکړي شوراګانو ته چې هغه شوراګان چې تجهیزات نصب شوي نه دي بیرته را انتقال کړي په شرکتونو کې، او زموږ پیسې هم پاتې دي، خو تر څو پورې چې د پیسې خلاصو نه سي دا موږ لپاره هم ستونزه ده او خلکو لپاره.
خو د طالبانو مالی وزارت د نړیوال بانک له لوري د دې وزارت حساب ته د قراردادي شرکتونو د پیسو لیږل ردوي او وایي دا پروګرام نه دی تړل شوی او کچېری نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او نړیوال بانک خپلې مرستې بیا پیل کړي نو دا پروګرام به بیرته فعال شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل د ولسی تړون پروګرام د کارکونکو د ماشونو مسولیت د نړیوال بانک دی نه د مالی وزارت.
اوس هم مالی وزارت مختلفو چینلونو څخه د دوی سره په تماس کې دی، کوشش کوو چې بیرته دوی عزیز شي او حد اقل خپل نیمچا پروژې پوره کړي.
د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې د ولسی تړون پروګرام په 2004 میلادي کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و چې په 2010 میلادي کال کې یې بیا نوم بدل شو. په دغه پروګرام کې کروندو ته د اوبو لګونې، خلکو ته له بیلابیلو لارو د څښاک د پاک اوبو او برېښنا برابرونې او د لارو پلونو او پلچکونو جوړولو پروژې شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دې پروګرام کې د کار له پیله تر دې دمه د 15,000 پروژو چارې بشپړې شوې، خو د 2,000 نورو پروژو چارې لا نیمګړې دي. و مغختل په دې اړه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له مسؤلینو سره هم خبري وکړو خو بریالي نشو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو واوري د کابل یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له لوړو بیو او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د انټرنیټ بیې خورا لوړې دي چې دوی د اخیستو وس نه لري. په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو ستونزو د حل په هدف له مخابراتي شرکتونو سره بحثونه روان دي. نور په دې راپور کې
د کابل زیات شمېر اوسیدونکي چې د سیم کارتونو په وسیله په ټلیفون کې له انټرنیټ ګټه اخلي لوړو انټرنیټي بایو شکایت کوي. دوی وایي بای لوړی خو کیفیت خراب دی. د کابل اوسیدونکو احمد شاکر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د انټرنیټ او خبر کول قیمت ډیر لوړ ده او صحیح ان تن هم نه ورکوي. کله ځایو کې چې زو یا ټلیفون ان تن نه ورکوي او یا انټرنیټ هم کار نه کوي او خلک ډیر ستونزې سره مخ دي. او د اسلامي امارات تر اوسه د انټرنیټ او مکالمه د قیمت د کمولو په اړه هیڅ اقدام نه ده کړی.
د دې خاري وبل اوسیدونکو مرزي ستانګزي بیا وایي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ کیفیت ډیر ټیټ کړی چې کاروباریان او اړمن خلک له سخت ستونزو سره مخ کړي دي.
انټرنیټي کڅوړې په ډیر لوړ بیا چې موږ یې فالو قیمت ډیر لوړ دی او هغه ام بي ګان چې موږ ته د مثلا شبکې له خوا موږ یې فالو راځي ډیر سلو کار کوي، ډیر ضعیف دي. ځینې مناطق کې خو بيخي اصلا کار نه کوي، ډیر ضعیف دي، قیمت لوړ او اما کیفیت ډیر ټیټ دی.
د کابل د اوسیدونکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي. خو د دې وزارت مسؤلین وایي چې په دې اړه د ټولو شرکتونو له مسؤلینو سره بحثونه کړي او ژر به دا ستونزه حل شي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله الکوزی ازادي رادیو ته وویل
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت رهبری د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره په همدې باندې کار کوي ترڅو وکول شي څړول د نرخونو ټیټ کې کیفیت لوړ کړي. تر هغه پورې چې موږ مسؤول کار مکړه ده په ډیری ځایونو کې 2G نه 3G جیتا انټرنیټ ارتقا کړی ده. په ډیری برخو کې سړونه بیرته فعال شوې، هغه سړونه چې غیر فعال وو. خو بیا هم وزارت دې تجمن ده چې په خړول انټرنیټي او مکالماتي خدمات وړاندې کړي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه شکایتونو پاړه د مخابراتي شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لوار وار اړیکو سره سره بریالي نشو. مخکې د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداري اترا دنده درلوده چې د مخابراتي شرکتونو له ټولو فعالیتونو څارنه وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو فرمان پر بنسټ د افغان ټلیکام په ګډون اترا او افغان پوسټ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پورې وتړل شول. په روسیه کې په افغانستان کې له انټرنیټ ګټه اخیستنه زیاته شوې. اوس مهال په دې برخه کې د یو دولتي شرکت تر څنګ څلور لوی مخابراتي او انټرنیټي شبکې او ځینې واړه خصوصي شرکتونه هم فعالیت کوي چې د نظام په بدلون سره د دې شرکتونو د فعالو او غیر فعالو دقیق شمیر نه دی معلوم.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نکړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې د خبرونه اوریدل مه هیروي.
د ورځې د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو بلد ځوان فکر او نيز خبرونه مه هیروي. روان 2023 کال په ختمه دوه دی ورته دوه ورځې پاتې دي. دا کال په داسې حال کې ختمیږي چې د کورونا وبا ټغر تر اوسه له ټولې نړۍ نه دی ټول شوی. د کورونا وایروس چې لومړی ځل د چین په ووهان ښار کې د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې رابرسیر شو، تر اوسه یې مختلفې بڼې په نړۍ کې ثبت شوي چې وروستۍ هغه د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال د کورونا وبا له امله په نړۍ کې له 3,300,000 زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د سازمان دغه راز خبرداري ورکړی چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان ویلي روغتونونو ته به د هغو ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دی کړی. دا خبرداری له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلی چې د وایروس د دغې نوې بڼې ناروغان خفیفې نښې نښانې یا اراز لري. لبلې خو یو شمېر ساينس پوهان بیا وایي چې دا کال یعنی 2023 کال د کورونا پر ضد نورو واکسینو جوړولو، څېړنو او آزموینو لپاره د پرمختګ کال هم وو. ډاکټران بیا وایي له کورونا وبا سره د کورونا وبا که هر څومره خطرناک و خو پر ضد هم اقدامات جدي وو. دا چې 2023 میلادي کال د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره څرنګه تیر شو، تفصیل زموږ د مشال رادیو د همکار مجید بابر په دې راپور کې اوري.
د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې رابرسیره شوی د کورونا وایرس په تیرو دوو کالو کې د نړۍ هر سیمه کې خور شوی. د امریکایي جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه کووېډ 19 ناروغۍ په نړۍ کې څه د پاسه 5 میلیونه انسانان وژلي او په میلیونونو نور یې اغېزمن کړي. نړیوال اقتصاد یې اغېزمن کړی او د لانسټ میډیکل جرنل د یو تحقیقاتي راپور له مخه د دې وبا د ټولنیز او اقتصادي اثراتو له امله په نړۍ کې څه د پاسه 5 کروڑ انسانان په ذهني ناروغو اخته شوي او 2 کروڑ نور د اضطرابي ناروغو د خطر سره مخ دي. د ساینس پوهانو اټکلو چې دا ناروغي به ورو ورو د نړۍ نه ختمه شي او خلک به خپل عادي ژوند ته ستانه شي. خو د دسمبر په 20مه په جنیوا کې یو خبري غونډه تا د وینا پر مهال د صحت د نړیوالې ادارې مشر ډاکټر تیډروس اډانوم وویل چې روان 2023 میلادي کال کې د دې وبال عمله نور 3.3 میلیونه کسان مړ شوي دي، خو په راتلونکي 2022 کال کې د کورونا وبا د خاتمه په اړه وویل.
2022 must be the year we end the pandemic.
2022 زیږیز کال باید د کرونا وبا د ختمېدو کال وګرځي. خودغه کال کې د نړۍ هیوادونو لپاره لازمه ده چې په مستقبل کې د دا ډول وبا د مخنیوي په لړ کې د صحت په برخه کې د پام وړ سرمایه کاری وکړي.
د صحت نړیواله اداره د کرونا وبا د خاتمې په لړ کې ژمنتیا څرګندوي او په نړۍ ټینګار کوي چې په دې لړ کې یو موټی شي. خو د پیښور په لیډرینګ روغتون کې د وایرولوژي او میډیسن څانګې مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د کورونا بدلیدونکي بڼې لکه ډیلټا او اومیکرون ساينس پوهان حیران کړي چې دا وایرس ولې دومره زر زر شکلونه بدلوي.
چونکی مخکې چې کومه اپیډمیکس راغلی یا په 2-3 کال سایکلو بیا به ختم شي، نو هغه خو نو شو ځکه چې دا وایرس داسې بیل شانته ولکه د کې ویریشن یا ویریانس ته زر ډیولپ کیږي کنه. ول پکې ډیلټا راغی بیا پکې اومیکرون اوس روان دی. وایرس خو چې میوټیشن کیږي هغه فلا غشي که ان افیکټ شو هدي صورت کې دا ویکسین ایویټ کې لکه ای ویکسین افیکیسي هغه دومره ښه نه دی. دا اومیکران کې دا کمال شته چې ایون ویکسینیټډ خلک چې دي کنه وایي ته ټیک ته چاره کې هغه بيماري دومره سخته پتوګه نه کنه خو هغه کوم بيماري کیږي.
د راپونو لمخه کو 2023 کال په دې حوالہ د پرمختګ کال وو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینونو شمیره زیاته شو او حتی د درملو جوړولو یو امریکایي کمپنۍ د کورونا نه د بچ کېدو لپاره د خړو ګولې هم جوړ کړی. د صحت د نړیوالې ادارې د شمیرو لمخه تر دا مهال د نړۍ سره د پاسه 3 اربا یا میلیارډ خلکو ته د کورونا پر ضد د واکسینو دوه خوراکا ورکړل شوې دي چې د نړۍ د مجموعي آبادی 8.4% جوړیږي. د جان هاپکن په هنتون د شمیرو لمخه دا مهال په نړۍ کې څه د پاسه 2.2 میلیونه کسان په کورونا ناروغۍ اخته دي، چې پکې تر ټولو زیات 45 میلیونه یوازې په امریکا کې دي. دا راز په افغانستان کې 1,05,000 او پاکستان کې څه کم 14,00,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. خو په پېښور کې پروفیسر ډاکټر انتخاب عالم وایي چې دا وایرس به زموږ د ژوند برخه وي. خو د نوموړي په اند مهمه خبره په دې ناروغۍ اخته کېدنه، بلکې مړه کېدل دي، او د کورونا له امله د مړینې تناسب د نورو ناروغو په مقابله کې کم دی.
په دې ناروغۍ اخته کېدل دومره مهم نه دي. مهمه خبره له دې مړه کېدل دي. دا مهال په نړۍ کې له کورونا زیات کسان د ملاریا، سرسام او ټایفایډ یا لستری تبې مړه کېږي. خو میډیا او حکومتونو په کورونا زیات تمرکز کړی او دا یې تر ټولو خطرناک او مهمه ناروغي بللې ده. موږ به هم د دې وایرس سره ژوند کوو، او لږه موده کې بعد د دې وایرس پر ضد د هر کس قوت مدافعت یا په دې ناروغۍ د اخته کېدو او یا د واکسین کېدو له امله زیات شي.
د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه د دسمبر 23 دې ناروغۍ تر ټولو زیات 8,10,000 کسان په امریکا کې وجلي. دا راس په برازیل کې 6,19,000، په هند کې 4,80,000، بریتانیا کې 1,80,000، روس کې سکم 3,00,000 کسان، او پاکستان کې څه د پاسه 28,000 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. خو په نړۍ کې څه د پاسه 2.1 میلیونه خلک ترې رغېدلي هم دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4020 22 12 6401.
دغه راز د ازادي راډیو غږ ثبتونکو ماشین ته هم پیغامونه پرېښودلی شئ. د ټلیفون شمیره مو د دغه غږ ثبتونکو ماشین 00 4020 22 11 12 45. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، خو تر هغې مخکې به ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
دغه مرستې چې راځي ورغه په خواني ملکان دی، وغنور خلک دی، وغ زاړه خلک دی، دغه خلک مسکینان دي، ډیر دي دلی دي، د سخت مشکلات سره دی. وايي په څلو کې اتنه وي، په څلو کې سل په څلو کې دغه خلک د سختي او د وزنی سره مخامخ دي. ما هیله دغه چې دغه مرستې چې راځي دغه د زغړمونو خلکو دغه ماجر کم ماجر چې نن د کلوري نه ځای لري، نه جګا لري، نه شی لري، او بیا کوډنه کو کې سرپناه ده، هغه د ژوند شتړي شپې پر تیریږي. دغه کومکونه دي دغه مسکینو خلکو ته ورسیږي. دا ځای نه کوي چې دا هر څړي چې راځي خپل واسطې او په واسطه بازي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه چې دغه هر څوک چې ورکوي، هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکړي، چې هغه ورته ورسیږي. والسلام په احترام.
ورا د بیکونډي د ولایت خبره کوم. څنګه پور په شمه کې صادق خار کې مونږ د کی غصب شوی دي، مونږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي، مونږ د لري خراب شوی دي، مونږ مرچتون خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې مونږ دې پاک ورسي، کوم پاک ونه رسي مونږ د نورو مشکلات هم سر مخ وسلام.
زه کوم با خبرې کوم په امات فنی نه پنده کوله زما خطا کوم کړی دي چې تکاوت مې په اوسه نه یخی شي د باندې یو څه دي مشکلات د کابل څخه کابل ته نه سمته د پیسو د لستیس نو زه وایم دا کوم تکاوت چې مالیه دی هم دا دی دا وایي دغه سي دي کې چې د متکاوت چې د کتاب متکایدینو پرې وځه راکې دا مثلا کوله کړي چې کشپر نه کړي چې دیو مامور به یو کار کوسي یو ځوان به پوهي یو کور یو خونه به جوړ کړي یو بل او کدی دا سم سره کړي چې د کال په سلګر زرو په یو زر په دې باندې کال هم گزاره نکړي نو دا ورډلار د زړه چې مالي اخیستې ده دا خو د پخوادو د چای قانون د قانون د وخت څخه د کیسره شروع ده او دغه د پاره د دولت تقاوت ګرځي چې وایي یو څلې تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی خبرونه مه هیروي. دغه را سپورتي خبرونه هم لرو خو تر هغې مخکې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوري.
کابل کې یو شمېر افغان خزو په یو لارون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادي دوه وختونه وکړه. مظاهره چیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو په دوام هم ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر زر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوې او نصبېدو ته چمتو دي. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو د غلطه دی وی مخکخې دیموکراسي په لوي خبرونې سټن نیوز پر ودانه يرغل کړي. د دې رسنۍ څو وسنۍ او پخواني کارکونکو نیولي او د دې سازمان شتمنې کنګل کړي دي. د روسي ستر محکمې په دې هواد کې د بشري حقوقو د یو سابق لرونکو سازمان میموريال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړي. د سازمان ته په روسي کې ډیر درناوی کیږي. روسي سرنوالانو میموريال انټرنیشنل سازمان د روسي د بهرنۍ عناصرو د لانجمن قانون څخه په سرغړاوي تورن کړي. له دې قانون څخه په زیاتیدونکو توګه په روسي کې د مدني بنسټونو او رسنیو د ځپل لپاره کار اخیستل کیږي.
د کابل فټسال الف لیگ په دریمه اونۍ کې نن څلور لوبې وشوې. د افغانستان فټبال فدراسیون چارواکو ویلې د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې ایثار لوبډلې شاهین ته 5-4 ماته ورکړه. دویمه لوبه د علامه او سجاد لوبډلو ترمنځ 3-3 مساوي پای ته ورسېده. دریمه لوبه ورزش افغانستان لوبډلې له مشال څخه 3-0 وګټله او د ورځې په څلورمه وروستۍ لوبه کې پامیر لوبډلې ستارها ته 5-2 ماته ورکړه. د کابل د فټسال الف لیگ سیالۍ له تیرو درې اونۍ راهیسې د افغانستان د فټبال فدراسیون په جمنازیوم کې روانې دي. په نیمروز ولایت کې والیبال جمنی سیالی پای ته ورسیده. د دې سیالیو په پایلوبه کې د شهید ګل محمد لیسی او میرویس خان هوتکی لیسی لوبډلې سره مخامخ شوه چې د شهید ګل محمد لیسی لوبډله د سیالی واتله او د میرویس خان هوتکی لیسی لوبډله دویم مقام خپل کړ. د نیمروز د ورزش ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د سیالی شاوخوا یو میاشت مخکې د نو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د دې سیالیو د جوړېدو موخه د والیبال ورزش و ده او د نیمروز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوی او د شطرنج د دوه اتلانو لوبه د لسن په ګټه پاتې ورسیده. د شطرنج نړۍ د چټکو سیالیو په دوام کې د دې لوبې دوه نامتو څیرې له یو بل سره مخامخ شوې. علي رضا فیروز جاج په ورسته یو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او په نړیواله درجه بندي کې دوی مقام ته رسیدلی. د شطرنج له لومړي درجه لوبغاړي کارلسن سره مخامخ شو چې دا لوبه د کارلسن په بریا سره پاتې ورسیده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه ونی کې هلم یو منې هله د چوند بم په خیر تیریږي. بیا هم په ویبل خبرونه کې لې ویبل موضوع سره له خپل ملمنو سره بحث کوو. د طالبانو ل بیا واکمنې دو تر څلور میاشتو ډیره موده کېږي چې د انجونو خوانځي تړلې او په هنتونو ته هم انجونې د تګ اجازه نه لري. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې انجونې له خوانځي او په هنتونو پاتې شي او که دغه خوانځي او په هنتونو همداسې تړل کیږي، پایلې به یې څه وي او د بیا پیل لپاره یې څه کول پکار دي؟ نور ځوانان څه کولی شي، څه ډول خپل غږ پورته کولی شي؟ او بالاخره چې دغه ښوونځي چې نن سبا د نجونو په مخ تړلي یا پوهنتونونه دا بیرته را خلاص شي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم ښاغلی عطاالله ویسا د قلم لار ټولنې یو مسؤول چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ګرځېدلی او بند ښوونځي خلاص کړي. همدا ډول تورپیکۍ آریان چې پخوا یې د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کاوه او محصله حلیمه عزیزي راسره دي. پیل به له ښاغلي ویسا څخه وکړو. ویسا صاحب، که زموږ غږ اورئ، پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډېره موده کېږي نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته. دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي، پوهنتونونه بند پاتې دي او دی